ډیره مننه جاوید جان سهار مو په خیر. درنو اوریدونکو تاسو هم ستړي مشي، تاسو ازادي رادیو ته واګیاست. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایاند فلیپ کروفت د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګو له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسیږي له لوګو سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلی کروفت زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حال سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامداره ډول تری مري. د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې له لویو ذخیرو نشه یي توکي روسي او اروپایي ټولنې ته قاچاق کیږي. ظفر سمت پروند ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15 غونډه کې ویلي روسي کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق شي، خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت ده. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونه کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زبري میاشت کې د نشه یي توکو کارتېله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل اکسپانډه لیکلي دواړو لوري ومنله چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې څو ورځو کې به د اړوندو چارو د وزیرانو په سطح تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې. تاکر شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشهور او راسیالي وکړي. د متحد عربي اماراتو په شارجه سټډیوم کې د مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سعادت نن ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
که هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلوده. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړی شل اوره سیالي کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپله درېیمه شل اوره لوبه روانه سبا وکړي. د مستر چارواکی وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر اوربند د سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبرې ښایي نن یک شنبه په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا بل لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو ته مخولې وایي چې د روژې مخکې به د شپږونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رد کړه. اسرائیل لدائم اوربان سربیا مخالفت کړل. او په روسیه کې نن د جمهوریت ریاست د درې ورځنۍ ټاکنو روسي ورځ چې پر مهال د درغلي او غواخلو او بنظمي راپورونه ورکړل شوې. اټکل کې ولادمیر پوتین وچ کوم جدي کاندیدی پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اساني وګټي او خپل بل شپک کلنه دوره به یقیني کړي. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي 1.2 میلیونه او 300,000 وګړي په روسیه کې دننه او د اوکراین په اشغال شویو سیمو کې درای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه رات څخه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې درای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوې. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. د بیزای شوی او نو یو راستنه شوی او پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وای ژمه په افغانستان کې د بیزای شوی او راستنه شوی لپاره خورا سخت و. خو یو راستون شوی بیا وای
چې موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سر نیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی ده.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه.
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرتل عین چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت.
نور مهم موضوعات هم در روان خبرونه برخه ده مالتی هم وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زه امید زهیر معلم د دې خبرونې دویمه نیمایي کې د لوبل میدانه سپورتي خبرونه هم خبریږي. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هیواد کې بې ځایه شوي او تازه راسنه شوي کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څه کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم رسېدلې او په تېره یوه میاشت کې د سړې هوا واورې بارانونو او طوفانونو له امله 6 کسان مړه شوي دي. ځینې راسنه شوي کسان هم وایي دی د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل دې راپور کړي.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا UNHCR وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتې داسې کورنۍ هم شته چې بیخي زیاتې پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدورۍ د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو توده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه د ماجر سیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نور په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره د پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منظور حمایت زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغو مرستو کې څه باندې 1300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلې لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لکه وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25 میلیونه او 3 لکه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
دروزګان کندهار پر لار موټر چلون کې وای د لار روسي او رښتونو او سیلابونو تخریب کړي او تاګرا تک ور باندې سونز من شول. موټر چلون کې غوښتنه کوي چې د لارې بیا رغونه لپاره د بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل راپور کړي.
د دا د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي تر څو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي د یادې لارې پر سر تګ را تګ په دې وروستیو کې ستونزمن سوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ را تګ په زیات اندازه ستونزمن سوی دی او موټر تګ را تګ پرې نسي کولی او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته په شپو شپو مشران ولاړ وي، اجزې خواران دي، چته سوي بیا پریوي خټو ته اوښتي، بیا دا پانو سره خاورې را اخلي، بیا په سړک باندې اچي، نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي، ودي ورځي
داسې په تکلیف وي چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي، موږ ولیدي دا عملیات مریض دا وچ به خدای چې داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی، بېرته په لار باندې عملیات کېدلی دي، بېرته په خدای چې کېدلی کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې شاوخوا 1.6 کیلومتره اوږدوالی لري، د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره یې په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي، شاته راځي، که اسپاریان راځي، که انګریزان راځي.
بل ورځ دوه دوه موټره وتله، بیا د عباس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نشي کولای شي معنا تیر شي، مندونه یې وړي، دغه یو سیلابونه راغلي دي.
له دې ټولو سره سره بلخوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې د دغه خلکو ستونزې تر خپلې مرکزي ادارې رسولي او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړي دي. د یاد ولایت د والي ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرو 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي، خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفر پرته ده.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی دی. صدیق وسمقي څو ورځې مخکې په تهران اوین محکمې ته وربل شوی و، خو هغې د احضار غیر قانوني بللی و. میرمن وسمقي روان کال خپله یوه ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړه او ویلي و نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. تفصیلي راپورټ واوري.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد ویبپاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څو ورځې مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړې وه، خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي واسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل شوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه.
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرتل عین ده، چنون به ایران په تاریخ کې ثبت سی. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نو لاله. هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره مې اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي واسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوې وه خپره کړه. هغې ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور عیاد کړی د اکتوبر میاشتې پر 9مه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې ساه ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
ازادي رادیو اوریز موږ خبرونه سلیر وی سات د موږ د رادیو پر سپو خبري د مال چې په پکتیا کې یو شمیر به وزلو کورنۍ سره ځنیو خصوصي بنسټونو مرسته کړې ده، خو د مرستې ترلاسه کوونکو پروژه کې دوی فرلاس نیوي د خوښي څرګندولو تر څنګ دا هم ویلي چې یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کېږي او اړینه ده چې دوی ته دایمي کار پیدا شي. بلوته بیا داسې مال چې طالب چارواکي له نړیوالو سره تعامل ردوي او تر خوا یې له افغانستان سره د نړیوالو د تعامل په برخه کې د هغوی شرایط هم نه دي منلي، وایي هڅه کوي چې د نړیوالو مرستو د راجلبولو له لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 10,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاده مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو وویشل شوه، استازی محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستې وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځندېږي، د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلک لبی وزدي سره مخ کړي. دا چې د روژې مبارکې میاشتې نو له ټولو سوداګرو او شتمنو هیوادوالو هیله لرم چې بې وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بلوري ته کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي خوخي سرګندوله او غوښتنې درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادي حل لپاره د هغوی ته کاري بوخت یا برابر شي. د پکتیا اوسیدونکو کندهارای وایي
یاره که د تو یم چې دلته څه خلک راغلي دا به یې سم نه لری چې دا دلته کوم راغلی دی. دا خدای وور کې جناکه یو ورور جمع دا واور کې مسټین وای لرلې په دا واور کې څوک نه راتل. خو ډیر مسكين دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی میرعالم چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي که چیرې خلکو لپاره په لویو پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډېر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کېدلی شي.
کورنۍ عاید به هم جوړېږي پوه شوې، کارونه هم ډېرېږي. په امریکا چې جوړې شي پوه شوې، خلک په کار بوخت کېږي پوه شوې. په هر په امریکا کې 1000 کسان 2000 کسان کار کوي. خلک جوبل دي، ټول بیچاره دي، دوی ته کومکونه ورسي پوه شوې.
بلوري ته په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ څلوېښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ څلوېښت مؤسسات فعالیت کوي چې تېر کال یې هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړي دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټیټه شي، یو مخ له منځه ورسره ولاړ شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کېږي چې د افغانستان ډېر وګړي بېکاري او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې یې نجونې او مېرمنې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي پخوا به د موسمونو توپیر د نورو علایمو تر څنګ د مسافرو مرغانو پر راتګ کېده. دوی وایي په څرمنې کې به چې ټول مرغان وطن ته راغله، خلک به ورسره د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور به شول چې نور نو د شمې موسمي ناروغیو هم کډه تړلې ده. کلونه وړاندې د غزنی نوار د قرهباغ باغ عطر د ناوې آب استاده د سردی تاریخي بند او نورې ډېرې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خوشاوخوا 50 کلنې جګړې اوس ډېر شمېر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اړ کړي دي او بیا نه دي راستان شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسېدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې بېلابېل علامتونه لري.
له وطنه تللي مرغان هم بېرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا 70 کاله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټیکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بې خونده سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وتو په حال کې سو مسافر او مرغانو به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څړمونی سوی دی.
یعنی هغه پکه به خلک چې هغه په یوشتم براتله خو په دیرسم دی دلوی به یو یو ریړ بیا به وروسته آهسته آهسته د دې دڅانګ څړمبای دته کاریزونه ډیر ولو او اوبه به وي. دغه جسمې په محل کې به دغه د یخو ډنډو څخه نیلي راتلې په دې کاریزو دي. کاریزو کې اوبه کې بدلې به شپهم کوله او دلې به لمبوم وله او دلې به ولي ځکه دا اوبه به ګرمې وي. له بلې خوا به د مغام چشک په نامه باندې یو قسم دغه دي کله چې به هغه نور راغلل نو په تمام معنا به نور نو افسرلی به
شاغلی خانی خیل زیاتوي د دې تر څنګ ځینې نور مارغان هم راتلل چې وروسته به د ژمي او څړمونې توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به یې لاس پورې کړ.
له بلې خوا یو قسم جرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېناستې. نو دغه ټول علایم وقرین د دې ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط او اقلیمي وضعیت داسې پېښ شو چې د دوبۍ په ژمي کې راغځمه په دوبۍ کې تقریبا که اوسې منې د ژمي ځای چندان توپیر و فرق نهشته.
خانی خیل زیاتوي کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل، او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموما د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوازې کان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدګوی به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به یې خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څړمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب ناموس خو نه ساغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو اسپین یو شین وزیر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم وشت یو ځانو به کتارونو سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او غ خپل منځ سره او جلان راځي او سایری راځي ګل سر او دا قسم مرغان.
کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیات تر د ناوی آبی استاده د سردی تاریخي بند او نور ډیرای سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن وو، خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتګ پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې زموږ ویب پاڼه ده اوس پکې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت اوریدل شي. په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو هر خبرونه چې تاسو په رادیو کې اورئ زموږ پر ویب پاڼه هم شته، یا ای تکراری خبرونه هم زموږ د خبرونو په جدول کې اوریدل شي، او یا هم ژوندۍ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. د یو سری نخې په کې کاغلو سره چې د ویب پاڼې په یوه څنډه کې ده تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه د هماغه طریق نه ژوندۍ واورئ. ساسی پیالا بیل پیغامونه هم را رسیدلی دا پیغامونه تر ډیره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په اړه باندې دي چې لدی ماموریت د خلکو غوښتنې امیدونه اتسه دي او پر کومو موضوعاتو باید یوناما په دې کال کې فوکس وکړي ترڅو افغانان ترې هغه د دې روان کال د ماموریت په برخه کې چې صحیح لدی هغه پوره شي. راځئ چې ساسی پیغامونه واورو.
ستاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
فهیمه دانش امام، په افغانستان کې د یوناما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تمدید شوې ده، نو موږ خپل رضایت څرګندوو او د دې ټولنې د لا بریاوو په هیله یو. زه د یوې افغان نجونې په صفت سره له د یوناما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې دې یو څه پاملرنه وکړي، د انجونو ملاتړ دې وسیږي. دا چې څومره وخت کې افغان نجونې له خپلو زده کړو څخه محروم دي او د دې ترڅنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای، نو موږ د یوناما له ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د نجونو ملاتړ وسیږي، د نجونو نه د نجونې د تشویق کاندي، همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي.
نظیفه ستانگزیم له کابل څخه. لکه څرنګه چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خپور کړ چې یوناما به خپل فعالیتونه لا هم د یو کال لپاره په افغانستان کې به ورته دوام ورکوي، نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي، بشري او مالي کړکیچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، زه هیله مند دې ته یم چې دغه سازمان په دغو برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولاړ ده او زموږ ډېر شمیر ځوانان د اوس بیکاره دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې رامخته سوی ده، دا چې یوناما وسی کولای انکشافي پروژې په افغانستان کې پر مخ بوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي.
السلام علیکم، وخت په خیر. عادل حسن زیم له کابل ولایت څخه. د شید یوناما فعالیت وغځید افغانستان کې، نو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره اسموک میرمن یو نجونې مرسته ته اړتیا لري، او هغه که د زده کړو برخه وي، د کار برخه وي، او د صحت برخه وي، او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي، ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي وي. او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده، دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. زموږ امار هم داسې دي چې په 100,000 میرمنو کې 15,000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي.
زه پښتانه یم، د هرات ولایت څخه. په افغانستان کې د نجونو لومړی ستونزې چې په اوسني حکومت کې دي، د هغوی د زده کړو په اړه دي، او دا چې یوناما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غځوي، زموږ د ټولو نجونو همدا غوښتنه ده چې دوی لومړی باید د نجونو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره داسې یو میکانیزم او شرایط د نجونو لپاره برابر کړي چې تر څو نجونې بیا وکولای شي هم د ښوونځیو زده کوونکي او هم د پوهنتونونو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو بهتره به دا وي چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040221 24201.
مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را لګی پر همدغه واتس اپ شمیره چې اعلان شو. تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه ازادي رادیو ته راوستلوي. موږ به د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. تاسو کوم پیغامونه چې تر موږ را رسیږي او نه دي خپاره شوي مطمئن اوسئ حتما هغه د ازادي رادیو له لارې خپرېږي. خو شاید لای وخت نه را رسیدلی او نوبت به اوسیږي. اما ستاسو ټول غږیز پیغامونه چې تاسو غواړئ خپرو شي هغه تر موږه را رسیدلي دي او درته به یې خپرو. وړاندې له دې چې د لوبو له میدانه